تاسه ل اس بي اس پختو سره یاست.
استرالیا ته د اروپانو لراتګ مخ کې بومي استرالیانو د دغه هیواد په بیلابیل سیمو کې ژوند کاوه. د استرالیا له کشف وروسته په 1880 میلادي کال کې لومړی ځل د اروپایانو استوګنه په استرالیا کې پیل شوې، او تر هغې وروسته د اروپایانو یو زیات شمېر لوی ډلې د بیړیو له لارې استرالیا ته راغلي. کله چې لومړی ځل اروپایان استرالیا ته راغلي وه، په هغه وخت کې د دغه هیواد لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ ډېر ګران کار وه. مګر اروپایان غوښتل تر څو د استرالیا لرې پرتې سیمې له ښارونو سره وتړل شي، او د خوراکي توکو او معدنو د انتقال لپاره د حل اسانه او ارزانه لار وموندل شي. له همدې امله د استرالیا په ځینو مستعمرو کې چارواکو پریکړه کړې وه تر څو اوښان استرالیا ته راوستل شي، ځکه اوښانو کولی شول په وچ اقلیم کې د اوبو او خوړو له ستونزې پرته د استرالیا لرې پرتو سیمو ته خوراکي توکي ورسوي. استرالیا ته د اوښپا افغانانو د راتګ په اړه یو زیات شمیر تاریخ پوهان لیکي چې لومړی ځل د 1880 میلادي کال په جون میاشت کې درې تنه اوښپا افغانان له 24 اوښانو سره استرالیا ته راوستل شوي وه، او تر هغې وروسته نورو افغانانو ته د راتګ لاره پرانستل شوې. په ځینو خبرو شوي اسنادو کې لیدل کېږي چې لومړی ځل د دوست محمد خان، حسن خان او جمعه بلوڅ خان په نومونو افغانان د استرالیا هیواد ته راغلي وه. د سویلي استرالیا د ایالتي کتابتون پر وې پاڼه د کډوالو په اړه خپره شوي معلومات ښیي چې په استرالیا کې د افغانانو تاریخ له 180 کلونو هم زیات دی، او لومړی ځل په 1838 میلادي کال کې 18 افغانان له خپل اوښانو سره د سویلي استرالیا ایالت ته راوستل شوي وه، تر څو د استرالیا د ترانسپورتي سیستم په جوړولو او د استرالیا د بیلابیلو ښارونو او سیمو په نښلولو کې مرسته وکړي. د لومړنیو اوښپا افغانانو له راتګ وروسته استرالیا ته د اوښپا افغانانو د راتګ لړۍ د څو لسیزو لپاره دوام پیدا کړی. یو شمیر لیکوالان باور لري چې د 1880 او 1900 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 3000 اوښپا افغانان استرالیا ته راغلي، خو د فیلپ جونز او ناکینی په نوم لیکوالانو د اوښپا مسلمانانو په اړه یو کتاب لیکلی، او په هغه کې راغلي چې د 1880 او 1900 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 2000 اوښپا افغانان او 20000 اوښان له افغانستان او د برټانوي هند له شمالي سیمو څخه استرالیا ته راوستل شوي وه. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د اوښپا افغانانو د 1880 کلیزې په مناسبت په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکلي چې ډیری اوښپا افغانان د افغانستان له کندهار، هلمند، نیمروز، کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه استرالیا ته د کار لپاره راغلي وه. ځینې اسناد ښیي چې یو شمیر کسان له برټانوي هند څخه هم استرالیا ته راغلي وه چې د اوښپا افغانانو په نوم پیژندل کیږي. د یادولو وړ ده چې له برټانوي هند څخه د راغلو کسانو په ډله کې هم د داسې کسانو نومونه لیدل کیږي چې په اصل کې افغانان و. د بیلګې په توګه له اوښپا افغان میرزا خان څخه یادونه کولی شو چې د هند له کلکتې ښار څخه استرالیا ته راغلی و، خو نیکونه یې په اصل کې د افغانستان و. په اسنادو کې لیدل کیږي چې د اوښپا افغانانو په ډله کې یو شمیر داسې کسان هم و چې له بلوچستان څخه استرالیا ته راغلي و. له همدې امله یو شمیر وایي چې ټول اوخ به افغانان د افغانستان نه و بلکې د پاکستان اوسیدونکو هم پکې شامل و. د یادول وړ ده چې پاکستان په 1940 میلادي کال کې جوړ شوی او د اوخ به افغانانو تاریخ هغه وخت ته رسیږي چې پاکستان شتون نه درلود. په ځینو راپورونو کې دا خبره هم راغلې چې د اوخ به افغانانو له راتګ وروسته د نړۍ له یو زیات شمېر نورو هیوادونو لکه ترکیه او مصر څخه هم اوخان او د هغو چلوونکي راوستل شوي، خو په عام ډول ټولو ته د اوخ به افغانانو نوم ورکړل کیږي، ځکه افغانان تر نور مخکې استرالیا ته راغلي وه او په دغه هیواد کې د پام وړ مهم کارونه ترسره کړي. تاریخ پوهان لیکي چې اوخ به افغانانو د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ عمرونه درلودل او د سفر پر مهال به یې قرآن کریمونه له ځان سره ګرځول. اوخ به افغانان په استرالیا کې د ګان په نوم هم پیژندل کېدل. د استرالیا اوسیدونکي په دې خبره مشهور دي چې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو د اوسیدونکو په پرتله ډیر کوښښ کوي تر څو نومونه لنډ کړي. له همدې امله د افغان کلمه هم لنډه شوي او ګان ترې جوړ شوی. استرالیا ته له راتګ وروسته اوخ به افغانانو په څلورو اصلي برخو کې مهم کارونه ترسره کړي او یو شمېر میراثونه ورڅخه پاتې دي. لومړی، د استرالیا په کشف کې اوخ به افغانانو مهمه رول لوبولی. د اوخ به افغانانو په مرسته څیړونکي په دې توانیدلی وه تر څو د استرالیا هغو سیمو ته سفر وکړي چې مخکې چا سفر نه و کړی. خپاره شوي اسناد ښیي چې د 1880 او 1890 میلادي کلونو ترمنځ یو شمیر اوخ به افغانانو له هغو ډلو سره کار کړی چې غوښتل یې د استرالیا لرې پرتې سیمې کشف کړي. د بیلګې په توګه په 1922 میلادي کال کې د حکومت په مالی ملاتړ د ویلیم ګاس په مشرۍ درې تنو افغانانو هر یوه کامران جمعه خان اولانه په یوې پروژې کې ونډه درلوده چې پایله کې توانېدلې تر څو 1,320,000 کیلومتر مربع ځمکه د استرالیا په مرکزي سیمو کې کشف کړي. دویم، اوخ به افغانانو د اورګاډي د پټلۍ او تمځایونو د جوړولو په برخه کې هم مهم کارونه ترسره کړي. له همدې امله ده چې د استرالیا د اډلید او داروین ښارونو ترمنځ اوږد واټن وهونکي ریل ته د ګان یاغان نوم ورکړل شوی. د ګان یاغان ټرین چې اوس مهال د اډلید، الاسپرینګ او داروین ښارونو ترمنځ فعالیت لري، د اوخ به افغانانو په مرسته جوړ شوی. د دغه اورګاډي د جوړېدو کار په 1988 میلادي کال کې پیل شوی و. په څو پړاوونو کې بیلابیلې سیمې د ریل له لارې سره نښلول شوي، خو د پروژې کار په 1989 کال کې بشپړ شوی. په استرالیا کې د اوخ به افغانانو بل مهمه کار دا و چې هغو به د استرالیا له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د شیانو او معدنو د لیږد چارې پر مخ وړي. اوخ به افغانانو به د استرالیا له ښارونو څخه شیان او خوراکي توکي د دغه هیواد لرې پرتو سیمو ته وړل او همداراز به یې د دغه هیواد له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د معدنو د لیږد په برخه کې رول لوبوه. کله چې په 1892 میلادي کال کې د لویدیزی استرالیا په کولګاردي سیمه کې د تلا کان وموندل شو، په یاد کان کې له اوبو او خوړو پرته د تلا استخراج ګران کار و، خو اوخ به افغانانو به د یاد کان کارکوونکو ته خوراکي توکي وروړل. مګر دغه کار به څو میاشتې وخت نیوه تر څو د اوخانو کاروان له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ورسیږي. لومړی ځل د اوخ به افغانانو د خوراکي توکو کاروان د 1894 میلادي کال په مارچ میاشت کې خپل سفر د لویدیزی استرالیا له مری سیمې څخه پیل کړی و او د همدې کال په جولای میاشت کې د لویدیز استرالیا کولګاردي سیمې ته رسیدلی و. د نن ورځې د ټکنالوژۍ په مرسته ویلی شو چې د سویلي استرالیا د مری سیمه د لویدیز استرالیا له کولګاردي سیمې څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې موقعیت وخت کې به د اوخ باغانانو هرې ډلې له څو میاشتو سفرونو وروسته له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته خوراکي توکي رسول. ګوګل مپ ښیي چې اوس مهال کچیرې یو څوک وغواړي د سویلي استرالیا له مری سیمې څخه د لویدیځې استرالیا کولګارډي سیمې ته په موټر کې سفر وکړي، نو شاوخوا 24 ساعته وخت نیسي. د دې ترڅنګ کله چې د استرالیا د اډلید او الاسپرینګ ښارونو ترمنځ د ریل پټلۍ جوړېده، نو اوخ به افغانانو به د خوراکي توکو د انتقال ترڅنګ هغه وسایل هم د اورګاډو تمځایونو ته انتقالول چې د ریل او تمځایونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. اوخ به افغانانو د استرالیا هیواد ته د خدمت ترڅنګ د اسلام دین ته هم خدمت کړی او د دغه هیواد په تاریخ کې لومړنی جماعت جوړ کړی. راپورونه ښیي چې په 1816 میلادي کال کې د افغانانو له راتګ وروسته د سویلي استرالیا په مری سیمه کې لومړنی جماعت جوړ شوی. په یاد جماعت کې به اوخ به افغانانو لمون صدا کاوه. ل یاد جماعت وروسته اوخ به افغانانو په 1838 میلادي کال کې د اډلید ښار لوی جماعت هم جوړ کړی او تر هغې وروسته د اسلام دین لا ډیر خپور شوی او د استرالیا په نورو سیمو کې هم جماعتونه جوړ شوي. ډیری تاریخ پوهان لیکي چې آسترالیا ته د اوخ به افغانانو د راتګ لړۍ تر 1900 میلادي کال پورې دوام پیدا کړی او تر هغې وروسته نور اوخ به افغانان آسترالیا ته نه دي راغلي. اوخ به افغانانو اجازه نه درلوده تر څو خپلې کورنۍ له افغانستان څخه آسترالیا ته راولي. له 1900 میلادي کال وروسته یو زیات شمیر اوخ به افغانانو بیرته هڅه کړې تر څو افغانستان ته ستانه شي، خو یو شمیر بیا په آسترالیا کې پاتې شوي او له بومیانو او اروپایانو سره یې ودونه کړي. د اوخ به افغانانو پاتې نسل اوس هم د آسترالیا په سویلي او مرکزی سیمو کې ژوند کوي، ولې هغوی په پښتو او دری ژبو خبرې نشي کولای او نه هم د افغاني کلتور نښې په هغو کې لیدل کیږي. اسپیس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.